The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درنو قدر من اردن کو السلام علیکم دا وی او ای ٹی ودا د شنبیا خالی ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار اته نیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 11:30 بجې دي په دې خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم او اوس هم د خبرونو سره ټکی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعیت علما اسلام فی په انصار الاسلام نومي تنظیم د بندیز اعلامیه خبره کړې او په څلورو واړو صوبو یې غږ کړی چې د دې وسلوالې ډلې پر ضد باید ګامونه پورته کړي د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو چې د افغانستان په حق لري د ماسکو په غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی او امریکا وایي یو شمېر هغه ځواکونه به یې چې دا مهال د سوریې په ختیځ کې له داعش څخه د تیلو د زیرمو په ساتلو باندې بوخت دي د یاد ډلې په وړاندې خپل فعالیتونه زیات کړي او اوس هم پوره خبرونه واورئ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعیت علماء اسلام فی په انصار الاسلام نومي تنظیم د بندیز اعلامیه خبره کړه او په څلورو واړو صوبو یې غږ کړی چې د دې وسلوالې ډلې پر ضد باید ګامونه پورته کړي د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د شخصي وسلوالو ډلو جوړول د آئین د 255 مادې څخه سرغړونه ده او د جمعیت علماء اسلام فی د انصار الاسلام په نوم لښکر د قانون ماتولو لامل جوړېدلی شي اعلامیه کې ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت د مرکزي او صوبایي حکومتونو د منظورۍ نه وروسته په انصار الاسلام بندیز لګولی او صوبې باید د دې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو چې د افغانستان په حق له یې د ماسکو په غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د رپورټ له مخې د دغې غونډې په پای کې چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې وشوه ګډون کوونکو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې لیکلي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو یوازنۍ لاره خبرې او مذاکرات دي د اسوسییټډ پریس په وینا د چین، روسیې او پاکستان استازو په دغه غونډه کې له امریکا وغوښتل چې له طالبانو سره بیا د خبرو پر میز کښېني او د دې ډلې سره د سولې تفاهم لاسلیک کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي د افغانستان دولت په دغو خبرو کې ګډون نه درلود د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د یوې فرانسوي مجلې پر ضد جرمي شکایت درج کړی په دغه شکایت کې ویل شوي چې د لی پوینټ په نوم خبر پاڼې پر ښاغلي اردوغان باندې د نسل وژنې تور پورې کړی دا خبر د انډولا ادارې خپور کړی او ویلي دي دا ګام په ترکیې کې د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو لپاره د اردوغان حکومت لخوا د هڅو وروستۍ بیلګه ده امریکا وایي یو شمېر هغه ځواکونه به یې چې دا مهال د سوریې په ختیځ کې له داعش څخه د تیلو د زیرمو په ساتلو باندې بوخت دي د یادې ډلې په وړاندې به خپل فعالیتونه زیات کړي د امریکا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل موږ اوس د داعش په وړاندې ځینې ګامونه پورته کوو خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي مارک ایسپر وړاندې وویل موږ غواړو دا باوري کړو چې داعش داسې سرچینې ترلاسه نه کړي چې پر مټ یې بیا په سیمه اروپا او حتی په امریکا باندې بریدونه وکړي د صدر ترامپ د مؤاخذې پر سر په کانګرس کې پلټنې روانې دي په دې لړ کې د جمعې په ورځ د ډیموکرات ګوند غړو درې نورو امریکایي چارواکو ته د پښتنو لپاره د وړاندې کېدو رسمي خواست استولی دی د کانګرس په لندنۍ برخه یا ایوان کې د کورنیو چارو کمیټې چې دغو پلټنو د کار مشري کوي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو نږدې کارکوونکي ته امر کړی چې د پلټنو په خاطر دې کانګرس ته وړاندې شي د دې تر څنګ دوه نور چارواکي چې د صدارتي ماڼۍ سره اړیکې لري هغوی ته هم د وړاندې کېدو امر کړی د امریکا د سوداګرۍ استازو راپور ورکړی چې له چین سره د جمعې د ورځې په خبرو کې یو سوداګریز تړون ته د رسېدو په لاره کې پرمختګ شوی د امریکا د سوداګریزو استازو له دفتر لخوا په یو خپور شوي بیان کې راغلی دي چې دواړه غاړې د تړون په ځینو برخو باندې وروستۍ پرېکړې ته سره نږدې شوي دي دغه خبره یو ورځ وروسته له هغې شوې چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په چین باندې د بشري حقونو څخه د تیری له امله نیوکې وکړې خو پینس دا هم ویلي وو چې د ټرمپ اداره بیا هم چمتو ده چې له چین سره د سوداګریز تړون ته د رسېدو لپاره یوه اندازه جوړجاړی وکړي او په کالیفورنیا کې اور وژونکي د هغه ځنګلي اور د وژنې په چارو بوخت دي کوم چې د یاد ایالت په شمالي او جنوبي برخو کې د جمعې په ورځ بل شوی و. د دغه اور د لګیدو له امله د سیمې 30,000 اوسیدونکو د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي و. خبر زیاتوي په 18 مربع کیلومتر ځنګل بل شوی دغه اور تر 15,000 پورې ودانۍ ګواښلی شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدر من اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډی وی سارانی خبرونه ته غوږی استه. اوس هم راځو بیا د راپورونو پر لور. ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام فی ډله سر له سبا په ټول پاکستان کې احتجاجونه پیل کړي د حکومت پر ضد، او دغه ډلې پتیلې ته چې د رواني اکتوبر میاشتې په 1 نیټه په پلازمین اسلام آباد کې هم یو ستر لاریون ترسره کړي. که څه هم د دغه لاریون له پیلېدو وړاندې داسې راپورونه خپره شوي دي چې د یادې ډلې په وړاندې باندې د امنیتي ځواکونو لخوا یو شمېر ګامونه پورته شوي دي، یو شمېر کسان نیول شوي دي، او د ځینو پر ضد باندې ځینې مقدمې هم درج شوي دي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې لخوا د روانو لاریونونو لپاره د تابعه کولو په دې درشل کې وروستی حال زموږ همکار نوشروان قلندر په دې راپور کې درکوي.
پاکستان کې د حکومت او مخالفه ډلو د کمیټیانو ترمنځ پرون د جمعې په ورځ خبرې اترې ناکام شوې دي. حکومت په ډاګه کړې ده چې که د جمعیت علماء اسلام پلویان او د نورو مخالفه ډلو فعالان په 1 اکتوبر اسلام آباد ته ورځي، نو باید د حکومت لخوا ټاکل شوي ځای کې احتجاج وکړي. خو د اپوزیشن ډلو رهبر کمیټې حکومتي غړو ته ځواب ورکړی دی چې دوی به خپل احتجاج د پارلمان خوا ته کوي. پرون د اولنی پړاو وروسته د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک صدا سے ویلی وو.
بڑے ہی اچھے ماحول میں ہماری ڈسکشن ہوئی. کچھ انہوں نے تجاویز پیش کی، کچھ تجاویز ہم نے پیش کی، اور اس پہ کافی ہم بات چیت میں نزدیک پہنچ چکے جا سکے.
پرویز خټک وای د اپوزیشن ډلو د رهبر کمیټې سره په خبرو پر مختیا شوې ده، خو وای په نورو غوښتنو یې د مشاورت لپاره وخت غوښته دي. په دغه مهال د اپوزیشن ډلو د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی هم خپلو خبرو کې د دې تصدیق کړې ده.
هم نه آپس میں کافی بات ہے، کچھ طے کی ہے ابھی، چونکہ ہم اس کے لیے ابھی مزید بیٹھے ہیں. یہاں پر رہبر کمیٹی موجود رہے گی، اور جو نتیجہ پھر نکلتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے میڈیا کے سامنے ہم دوبارہ.
اکرم خان دورانی پرون میڈیا ته ویلی چې د حکومتي کمیټې سره ډېرې خبرې شوې دي، او رهبر کمیټي په دې باندې مشورې کوي چې څه نتیجې ته هم ورسی نو د میډیا د لارې به ولس خبر کړي. د پاکستان مطبوعات د حکومتي او مخالفه ډلو د کمیټو د غړو له خولې وایي چې دغه خبرې اترې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی په کور کې شوې دي. پرون د دواړو خواوو کمیټو د غړو ترمنځ دوه وارې خبرې اترې شوې، خو دواړه وارې بغیر د څه نتیجې ختم شوي. د پاکستان مطبوعات وایي چې پرون کله خبرې اترې پیل شوې نو د دفاع وزیر پرویز خټک په مشورې کې حکومتي کمیټې د مخالفه ډلو رهبر کمیټې ته په ډاګه کړه چې د وزیر اعظم د استعفا نه علاوه په نورو نکاتو خبرو اترو ته تیار دي. مخالفه ډلې دا وخت څلور غوښتنې کوي، یا چې وزیر اعظم عمران خان په حکومت چلولو کې ناکام شوی دي نو استعفا دې ورکړي، دویم دا چې په هیواد کې د پوځ د نگرانۍ نه بغیر د بیا د سره ټاکنې وکړي شي، دریم دا چې په آئین کې د اسلامي مادو تحفظ باوري کړي شي، او څلورمه نقطه دا چې د آزادی مارچ په وړاندې جوړ کړی شوي ټول خنډان دې ختم کړي شي. سرچینې وایي چې پرون د ورځې او بیا ماخام د مخالفه ډلو او حکومتي کمیټو ترمنځ کومې خبرې اترې شوې، په هغه کې د وزیر اعظم په استعفا څه قسمه خبرې ونشولې، ځکه چې په دغه نقطه حکومت او مخالفه ډلې په خپلو دریځونو کلک ولاړ دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې په هیڅ صورت به استعفا نه ورکوي. او مخالف ډلې وای وزیر اعظم د استفان بغیر احتجاج ختمولو ته تیار نه دي. د پاکستان مطبوعات وای چې حکومتي کمیټې اپوزیشن ته د اسلام آباد های کورټ هغه فیصله هم ورخکاره کړه چې پکې های کورټ ویلی دی چې مخالف ډلې په ډی چوک اسلام آباد کې احتجاج نشي کولی او باید چې حکومت ورته متبادل انتظام برابر کړي. په دغه موقع ورته حکومتي کمیټې ویلی دی چې اپوزیشن ډلې په پریډ ګراوند نومي سیمه کې خپل احتجاجي ناستا یا درنا کول شي، خو مخالفه ډلې ورسره په دې نه دي رضا شوي. البته اپوزیشن ورته ویلي دي باید حکومت ورته په شاهراه جنا باندې چینا چوک کې د احتجاج اجازت ورکړي. د اخیری رپورټونو تر مخه اپوزیشن ډلو او مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې سبا یعنی د اکتوبر 28 نیټې نه به خپل احتجاجونه پیل کړي او ټول هیواد د بیلابیلو سیمو نه به آزادي مارچونه اسلام آباد په لور روانېږي. خو مطبوعات وایي حکومت د خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سند او د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر حکومتونو ته ویلي دي چې د احتجاجي مارچ لپاره اسلام آباد ته راتلونکي احتجاج کوونکي دي ودروي. په پاکستاني مطبوعاتو ښودل کېږي چې دا وخت د هیواد نه اسلام آباد ته تلونکو ټولو لارو کې امنیتي عسکر او لوی لوی ټرکونه په ځای کړی شوي دي، لارې بندې کړی شوي دي او حکومت فیصله کړې ده چې دغه مارچ کوونکي به په هیڅ صورت کې هم اسلام آباد ته نه ور پرېږدي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو چې د افغانستان په حق لګي د مسکو په غونډه کې ګډون درلود، ټولو د یو ګډې اعلامیې په ترڅ کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو باندې ټینګار کړی. په دې اړه زموږ همکار صدقه جانی راپور چمتو کړی.
د ماسکو د ناستې وروسته په یو بیان کې ویل شو چې روس، چین او پاکستان د مذاکراتو د بهیر زر تر زره د شروع کېدو او د امریکای او د طالبانو تحریک ترمنځ د معاهده حمایت کوي چې دارنګ بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي. د ماسکو د غونډې برخوالو ویل د بین الافغانی مذاکراتو د پاره دی د افغانستان په جګړه کې شکیل ټول فریقین دزبندي وکړي. درې واړو هیوادونو په افغان حکومت او طالبانو غږ وکړو چې د بین الافغانی خبرو شروع کېدو د پاره دی په لوی شمیره کې د یو بل قیدیان هم آزاد کړي. په غونډه کې د پاکستان د پلاوی مشر محمد اعجاز پر ټویټر وویل چې په ناسته کې ګډون کوونکو امید څرګند کړو او په دې خبره اتفاق وکړو چې د افغانستان د مسلې پر امن حل دی، د افغانانو په ملکیت او د افغانانو په رهبرۍ کې د سولې د بهیر د لارې راوستل شي. که څه هم افغان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نو شامل، خو په افغانستان کې د امن لپاره د امریکې خاص استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې د امریکې او د طالبانو د خبرو یو شمیر ناستې شوي وي او دواړو خواو پکې لوزنامې ته د نږدې کېدو خبره هم کړې وه. خو په کابل کې د طالبانو د یوې ځانمرګي حملې وروسته صدر ټرمپ طالبانو سره مذاکرات ختم کړل. د جمعې د ورځې ناسته په ماسکو کې د افغانستان په موضوع د روس په قربتوب دا وروستۍ غونډه وه. د دې نه وړاندې هم روس دا ډول غونډې کړې دي. سیلونکي وایي روس په افغانستان کې د امن دپاره هلې ځلې ځکه کوي چې نه غواړي د داعش وسلواله ډله ځان د افغانستان د لارې مرکزي ایشیا ته ورسوي. د ماسکو نه وړاندې د افغانستان په موضوع د روس، چین، امریکې او پاکستان څلور اړخیزه غونډه د چین سرخار بیجنګ کې د جولای په میاشت کې شوې وه. دا هغه وخت و چې امریکا او طالبان لوزنامې ته نږدې ګڼل کېدل. که چیرې د فریقینو ترمنځ معاهده شوې وه نو تر مخه به امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وتل او طالبانو به دا خبره یقیني کوله چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ دپاره نه استعمالیږي. په عین حال کې چین د دوه ورځنۍ بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب تیاری کوي. دغه غونډه د اکتوبر د میاشت په 28 نیټه کې دونکې ده چې پکې به په قطر کې د طالبانو د دفتر استازي، افغانان، او د افغان حکومت نمائندگان شرکت کوي. د ماسکو د غونډې برخوالو د چین دغه ګام ستاینه وکړه. طالبان ویلي چین ورته د بیجنګ په غونډه کې د شرکت بلنه ورکړې ده، او د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې به پلاوی چین ته ورځي. طالبان ویل چې د بیجنګ په غونډه کې برخوال به په انفرادي کچه په افغانستان کې د امن لپاره خپل شخصي رائے شریکوي. طالبانو تر دا وخت د افغان حکومت سره نیخ په نیغه د خبرو نه انکار کړی دی. افغان مامورینو ویلي دوی د خپلو چینایي همکارانو سره په رابطه کې دي، او د کابل د ضرورت سره سم به د بیجنګ په غونډه کې د شرکت کولو یا نه کولو فیصله کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د وی فرانسوي مجلې پر ضد د جرمي شکایت درج کړی، وروسته له هغې چې دغې ورځپاڼې هغه د اردوغان باندې تور پورې کړی و چې نسل وژنه کوي، او بیا یو شمیر نورې رسنۍ دا د اردوغان لخوا د رسنیو په وړاندې د خنډونو د جوړولو یو بل هڅه بولي. منظر شهید پرې بشپړ راپور لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د یوې فرانسوي مجلې پر ضد جرمي شکایت درج کړی دی. په دغه شکایت کې ویل شوی دی چې د لی پوینټ په نوم خبر پاڼې پر ښاغلي اردوغان باندې د نسل وژنې تور پورې کړی دی. دا خبر د انډولو ادارې خپور کړی او ویلي دا ګام په ترکیه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو لپاره د اردوغان حکومت له خوا د هڅو وروستۍ بېلګه ده. دا شکایت چې د فرانسوي مجلې لی پوینټ مشر ایتن ګرنیل او همدارنګه د خپرونو د نړیوالې برخې ایډیټر رومن ګیبرد پر ضد ثبت شوی دی چې د اکتوبر د 14 نیټې د یوې لیکل شوې مقالې پر اساس دی. د دغې مقالې د سرلیک لاندې اردوغان ته د نسل ختمونکي په نوم خطاب شوی دی. څارنوالان ادعا کوي چې دغه سرلیک ولسمشر ته سپکاوی کوي، او د ایما سینکلر په نوم ویبپاڼې په اساس د ترکیې د قانون له مخې دغه جرم په عام ډول په ترکیه کې د خبریالانو په نښه کولو لپاره کارول کیږي. د ایما سینکلر په نوم دغه اداره چې د بشري حقونو د سار ادارې لپاره هم کار کوي ویلي دي چې په عمومي ډول دا تور د کلونو لپاره د جزا قانون کې موجود دی، خو د اردوغان د ولسمشر جوړېدو نه وروسته دغه قانون رامنځته شوی دی. د دې تور په کارولو کې د هغه خلکو محاکمه کولو کې خورا زیاتوالی راغلی چې د ولسمشر انتقاد کوونکي دي. د سینکلر ویب د ازادۍ ادارې څانګې څېړنې مشر نات شینکن وایي چې دغه څیر خبریالان د اردوغان پله پسې هدف دي، خو په ترکیه کې میش بهرني خبریالان هم له قانوني اقدام سره مخ دي. په سپتمبر کې په متحده ایالاتو کې بلومبرګ نیوز راپور ورکړ چې د دوی دوه ژورنالستان تر 15 کلونو پورې په بند کې د داسې راپور لپاره راغلي وو چې سرنګه د ترکیې مالی تنظیم کوونکي او بانکونه د هیواد اقتصادي ستونزو ته ځواب ووایي. او د اکتوبر په 2010 کال کې د وال سټریټ ژورنال لپاره کار کوونکي خبریال په 2015 کال کې د ترکیې د کورد لګکیو پر ضد د هیواد په ختیځ کې شخړو ته په مجلې کې د پوښښ ورکولو پر سر زندانی کړی دی. د ښاغلي شینکن په وینا په سوریه کې د کورد ډلو په وړاندې د ترکیې د نظامی عملیاتو په اړه د لی پوینټ انتقاد د اردوغان د حکومت لپاره یوه ځانګړې اندېښنه ده. د ترکیه ولسمشر په دې تورن شوی دی چې په شمالي سوریه کې د کوردانو د خلکو پر ضد د نسل وژنې پالیسي مخ په وړاندې بوزي، او په سیمه کې یې د خپل پوځي یرغل په توګه د سولې پسرلي په نوم عملیات پیل کړل. انتقاد کوونکي ادعا کوي چې دا عملیات د سیمې کوردانو د شړلو لپاره ډیزاین شوی دی چې ترکیه وکولی شي په دغو سیمو کې عربي سوریایان ځای پر ځای کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نو قدرمن اوردونکو اوس د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذي په اړه یو راپور لرو چې اوس هم په کانګرس کې د دوی پر ضد باندې پلټنی پر مخ روان دي او تازه تازه د جمعې پورز باندې د ډیموکرات ګوند د غړو درې نور امریکایي چارواکو ته د پښتنو لپاره د وړاندې کېدو رسمي خواسته استولې ده. په دې اړه زموږ همکار بختور شاه وروستي معلومات په دې راپور کې راټول کړي دي.
د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذي په سر په کانګرس کې پلټنی روان دي. په دې لړ کې د جمعې په ورځ د ډیموکرات ګوند غړو درې نورو امریکایي چارواکو ته د پښتنو لپاره په کانګرس کې د وړاندې کېدو رسمي خواست یا سپینه استولې ده. د کانګرس په لاندې برخه یا ایوان کې د کورنیو چارو کمیټي چې د دغه پلټنو د کار مشري کوي د خارجه وزیر مایک پمپیو یو نږدې کارکونکي یوریچ بریج بولتا امر کړی چې د پلټنو په خاطر د کانګرس ته وړاندې شي. د دې ترڅنګ کمیټې د وایټ هاوس دوه نورو چارواکو ته هم د وړاندې کېدو امر کړی دی. په دې کې یو د وایټ هاوس د مینجمنت اینڈ بجټ د څانګې چارواکې او قائم مقام ډایرکټر رسل واټ دی او بل د ملي امنیت د پروګرام اسوسییټ ډایرکټر مایل ډفی دی. هر څه که یو خوا د ډیموکرات ګوند غړو د صدر ټرمپ د مؤاخذې په اړه پلټنو لزور ورکړي، نو بل خوا د امریکا یو وفاقي جج بیری هاول هم د رابرټ مولر رپورټ ته د رسایي حق ورکړی دی. رابرټ مولر په کال 2014 کې شوي صدارتي انتخاباتو کې د روس ته مداخلت په اړه پلټنې کړې وي، خو دغه رپورت ولسته نه وړاندې شوی. ډیموکرات ګوند غواړي چې د سر ټرمپ د مؤاخذې په اړه د رابرټ مولر رپورت هم په پام کې ونیسي، خو وړاندې دوی دغه رپورت ته د رسایي قانوني حق نه لري. ډیموکرات ګوند نیوکه کوي چې صدر ټرمپ د جولای په میاشت کې د یوکرین صدر ته ویلی وو چې د سیاسي حریف او پخوانی مرستیال صدر جو بایدن او د هغه روزی پلټنې دی وکړي، کنوی نو امریکا به ورسره پوځي امداد بند کړي. ډیموکرات ګوند وایي صدر ټرمپ د صدارت څوکۍ د خپلو شخصي سیاسي ګټو لپاره کارولې ده او د امریکا امنیت یې په خطر کې اچولې، خو صدر ټرمپ دغه تورونه ردوي او وایي د کرپشن په ضد به د ضرور پلټنې کوي. د صدر ټرمپ په ضد به د نومبر په میاشت کې اولسي اورونې هم پیل شي، خو څېړونکي وایي د صدر ټرمپ په ضد د کانګرس په لاندې برخه کې بل که منظور هم شي خو په سینټ کې به منظور نشي، ولی چې په سینټ کې د صدر ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ اکثریت دی او د هلته نه به دغه بل په دریو کې په دوو برخو منظورول د ډیموکرات ګوند لپاره ګران وي تر څو د ریپبلیکن ګوند سینیټران ورسره مرسته ونه کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
درنو قدرمن اوردونکو، د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین مردان کې په یوه غونډه کې وینا کړې ده او دغه وینا په ترڅ کې ویلي دي چې دوی به هڅه وکړي او کوښښ به کوي چې د پښتنو د یووالي لپاره د پښتنو د یووالي پیغام کور په کور او دروازه په دروازه ورسوي او دغه ډول د پښتنو د حقونو پښتنه وکړي. د منظور پښتین د څرګندونو په اړه له مردان څخه د ډیوی خبریال ریاض حسین دا راپور استولی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د سازمان د غونډو او جلسو وروسته هغوی هڅه کوي چې د پښتون قام د یووالي پیغام کلی په کلی او کوسه په کوسه ورسوي، او پښتون قام په دې خبره مطابق دی چې د یووالي په ذریعه هغوی د پاکستان د آئین او قانون لاندې خپله مبارزه وکړي او حقونه ترلاسه کړي. دا خبره د غورځنګ مشر په مردان ضلعه معیار یونین کونسل کې د یوې غونډې په موقع کړې ده. په دې موقع دوی سره د مردان او صوابې ضلعې د غورځنګ مشرانو نه علاوه د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي ملا بهرام، ادریس مسعود او ډاکټر عبدالحی هم موجود وو. په مردان ضلع معیارو کلي کې د یونین کونسل په سطح د پښتون ژغورنې غورځنګ تنظیم هم جوړ کړی شوی دی چې د پی ټی ایم پیغام نوي کول ته ورسوي. په دې موقع د منظور پښتین د زیږنې ورځ هم ونمانځل شوه. ډیوه سره د خبرو په مهال منظور پښتین وویل چې د پښتون قام د حقونو په مبارزه کې اوس هم هغوی ګڼ شمېر مشکلات لري، او اوس هم د هغوی ګڼ شمېر ملګري په زندان کې دي، خو هغوی غواړي چې د کور او کلی په سطح خپل پیغام ورسوي.
د پی ټی ایم اوس چې کوم خلک د جلسونه پته دی په اخبس ورځي، پښتون قام داسې نه پرېږدي چې دوی به بی اتفاق کوي، دا ځوانان دا مشران دا سپینګیري دا داسې نه پرېږدي چې بې خبره به پاتې کیږي. موږ خپل حق ادا کوو، د پښتنو کیسه، د اتحاد کیسه، د اتفاق کیسه او د دوی د امن کیسه دا کور کور کلی کلی ته رسوو. په دې کې پښتانه ما چې ولیدل چې کوم ځای ته تللي یو، ټول پښتانه که ځوانان دي که سپینګیري ایون که ښځې، په دې باندې متفق چې موږ به اتحاد کوو او موږ به د خپل خاورې ته امن راوړو. په دې باندې ټول تقریبا متفق دي. اوس د راټولولو وخت دی، دا کلی په کلی باندې تک پیغام رسول او دوی راټولول.
دوی زیاته کړه چې د تحریک په وړاندې مشکلات لا نور هم زیات شوي دي. د ریاست او ریاستي ادارو لخوا د غورځنګ په ملګرو مقدمه درج کیږي، او د ترهګرۍ او نور ګڼ شمېر مقدمو لاندې د یرولو کوشش کیږي. دوی ویل چې هغوی اوس هم د بلوچستان صوبې جوب ته نشي تللی، د منیر ضلع نه واپس کړی شوی دی، او چرته چې هم لاړ شي نو د هغوی د واپسې وروستو ځایي خلک تنګولی شي. د دین وړاندې منظور پښتین په معیارو سیمه کې ګڼ شمېر ځایي خلکو ته غږ وکړو چې یو موټی شي او د خپل حقونو لپاره د آئین او قانون لاندې مبارزه وکړي. دوی ویل چې د پاکستان د آئین او قانون لاندې د هغوی مبارزه به جاري وي که هر څومره مشکلات ولري.
دومره مشکل چې زبونیر ته تلم، د سره د بونیر نه راغوت کړم چې نه بازي ز جوب ته نشم تللی، ز کله سی فولات نشم تللی، ز لور لای ته چمن ته کوټه د شهر نه ما بند نشم تللی. ز ډیر کم ځایونو ته ځم، او چې کوم ځای ته لاړ شم بیا بیرته د دارو ول راشي هغه خلک تنګوي، هراس کوي. یعنی پښتو پالل دلته اوس د سر په بیا پاکستان سره جوړ شوی. موږ هغه آئینی خبره کو د پاکستان د آئین لاندې موږ خپل حقوق وړو.
په پاکستان کې د غورځنګ لخوا د ملک په مختلفو برخو کې د جلسو جلوسونو وروسته د پاکستان پوځ ویلي وو چې هغوی په بهراني لاسونو کې لوبیږي، او د بهراني پندونو په سر د پاکستان د ریاست او ریاستي ادارو په ضد نارې وهي، خو پی ټی ایم دا ترونه رد کړي دي. منظور پښتین زیاته کړه چې د پاکستان ایډ اینڈ سیول پاور قانون د وړاندې نه پښتون قام ته نقصان رسولی دی، او دا به په صوبه کې په ستونزو کې نور هم اضافه وکړي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویډړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
درنو قدرمن اوردونکو، د ډیوی سارانی خبرونه پراتونکو سو شیبو کې پای ته رسیږي، او ورپسې د مشال لړیو خپل خبرونه په همدې چپو باندې پیلېږي. دا غواړو ته هم تاسو رابولو. د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد، پروډوسر نشروان قلندر، او تخنیکی اړخ انجینر کیت. له تاسو ټول مننه کوو. تاسو په لوی لاس پرو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.